سلامونه دوستانو، په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. زاج ملنده او زما نور همکاران مو د ازادۍ راډیو په یوه بله خپرونه کې هرکلی کوو چې پکې به د افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه ولرو. ولس پروګرامونه هم لرو. پیل خبرونو کوو. ناجیه صفایی د افغانستان او نړۍ خبرونه راوړي.
په پایل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. ټاکل شوی افغان ولسمشر نن د افغانستان او جرمني ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د سلمې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي. د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف تصفیوي عملیات پیل شوي، او د امریکا متحده ایالات په پام کې لري په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې کې خپله ونډه لا ډېره کړي. د خبرونو تفصیل. د ناتو سرمنشي وایي که افغانستان د تروریستانو په پناه ځای بدل شي نو دا به د ناتو غړیو هیوادونو ته یو ګواښ وي. ینس سټلټنبرګ پرون ناوخته په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د لومړۍ ورځې په پای کې دا خبره وکړه. هغه زیاتوي چې په دې غونډه کې د افغان ځواکونو د تمویل د دوام په برخه کې د نړیوالې ټولنې سره پر ګډو کارونو پریکړه وشوه. په دې غونډه کې سټلټنبرګ د هغې پوښتنې په ځواب کې چې ولې د ناتو متحدان باید د افغان ځواکونو تمویل ته دوام ورکړي په دې اړه وویل.
Because we are in Afghanistan to prevent
مونږ په افغانستان کې ځکه حضور لرو تر څو پرې نږدو دغه هیواد یو ځل بیا د نړیوالو تروریستانو په پټنځای بدل شي. مونږ یقینا په افغانستان کې د افغانانو د ملاتړ لپاره حضور لرو، خو همداراز د خپل ځان د ملاتړ یعنی خوندیتوب لپاره هم په افغانستان کې دیره یو.
د ناتو سرمنشي زیاتوي چې ناتو به په 2018 میلادي کال کې په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې حضور ولري، په دې معنی چې د ناتو 2000 سرتیري بالا هم په افغانستان کې پاتې وي. ټاکل شوی د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن پای ته ورسیږي. ټاکل شوی افغان ولسمشر نن د افغانستان او جرمني ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د سلمې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي. په جرمني کې د افغانستان سفیر حمید صدیق ازادي رادیو ته وویل چې دغه مراسم په جرمني کې ترسره کیږي. د ښاغلي صدیق په خبره ولسمشر اشرف غنی به په دغه دوه ورځني سفر کې د هغه هیواد لوړپوړو چارواکو سره خبرې وکړي.
پر دوه اړخیزو مسایلو به خبرې وشي چې په هغه کې د المان مرستې هم شاملې دي. دغه راست په ناټو او نورو بېلابېلو مسایلو به بحث وشي.
ولسمشر غنی اروپا ته د شپږ ورځني سفر په پیل کې پاریس ته ولاړ او د اقلیمي بدلون په اړه سرمشریزه کې ګډون وکړ. د تخار چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف په خواجه بهاءالدین او ینګي قلعه ولسوالیو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د تخار والي ډاکټر محمد یاسین ضیا رسنیو ته وویل چې دغه عملیات یوه اونۍ کېږي چې پیل شوي، او د دې عملیاتو په نتیجه کې دولتي ځواکونه وتوانېدل چې د خواجه بهاءالدین او ینګي قلعه ولسوالیو دېرش کلي د وسلوالو طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي. والي زیاتوي چې اوسمهال د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف پیل شوي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یوه روپۍ یورو 1 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستاني کلداري 622 افغانۍ. د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې کې خپل ونډه لا ډېره کړي، او په همدې هدف په هغه هیواد کې د سیمه ییزو ځواکونو سره د مرستې په هدف خپل نور سرتیري ځای پر ځای کړي. د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر که څه هم د ځواکونو د زیاتولو په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو پرون یې د استازیو په جرګه کې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې دغه ځواکونه به وتوانېږي په عراق او سوریې دواړو کې بریدونه ترسره کړي. کارتر او د امریکا لوړپوړی پوځي قمندان جنرال جوزف جنفورد وروسته له هغه د کمیټې لخوا د سختو پوښتنو سره مخامخ شول چې دوی د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې یو خوشبینانه انځور ورکړ. جنرال جنفورد دغې کمیټې ته په وینا کې وویل
مونږ اټکل کوو چې په تیرو دیرشو ورځو کې د تیلو له درکه د داعش جاري عایدات تقریبا 43% اغېزمن شوي دي.
اوس مهال شاوخوا 3500 امریکایي سرتیری په عراق کې شته چې په دې وروستیو کې له کورد او نورو عراقي ځواکونو سره د اسلامي دولت ډلې څخه د سنجار ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې مرسته کړې ده. کارتر ویلي چې دغه ځواکونه به بریدونه ترسره کوي، برمته شوي کسان به ژغوري، استخباراتي معلومات به ټولوي او د اسلامي دولت ډلې مشران به وژني یا به یې ژوندي نیسي. د روسیې په ځینو سیمو کې د غیر قانوني الکولو له کبله د مرګونو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. د روسیې د تحقیقاتو د کمیټې ویان ولادمیر مارکین پرون وویل چې لسګونه کسان وروسته له هغه مړه یا په روغتون کې بستري شول چې تقلبي الکول یې څښلی و. دا پیښې په دې وروستیو ورځو کې د روسیې په کراسنیویارس، خوشیا، اورینبرګ، کارسک، کلوکا او مسکو کې شوې دي. مارکین د دې الکولو د څښلو له کبله د مسموم شویو کسانو شمیر ونه خود، خو دا یې وویل چې د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی. د دغو پیښو په اړه پلټنې پیل شوې دي. ترکی رسنۍ وایي چې په استنبول کې یوې میترو ته څیرمه چاودنې ځینې کسان ژوبل کړي دي. د چاودنې دلیل تر اوسه معلوم نه دی، خو د استنبول د میتروګانو ټول سیستمونه بند شوي دي. د ترکیې دولتي خبري آژانس اناډولو وایي چې چاودنه په خپل سټیشن کې نه، بلکې د هغه پر بسنۍ لارې شوې ده. د سیمې ښاروال اتینا ایدنر ویلي دا چاودنه داسې وخت کې شوې چې په سیمه کې ګڼه ګوڼه وه او د ده په خبره 15 کسان پکې ژوبل شوي دي. ایدنر وایي چې دا ښایي بمي چاودنه وي. خو د استنبول د ښار چارواکي وایي د برېښنا د ترانسفرمر له کبله پیښه رامنځته شوې. استنبول د ترکیې تر ټولو لوی ښار دی چې شاوخوا 15 میلیونه وګړي پکې ژوند کوي. او د ارمنستان په پلازمینه ایریوان کې لږ تر لږه 3000 کسانو د دغه هیواد په اساسي قانون کې د هغه بدلون په اړه اعتراض وکړ چې له مخې به یې ښایي د ولسمشر د واکمنۍ دوره وغځېږي. دغه لاریون چې د ارمنستان په نوم یو مخالف خوځښت لخوا تنظیم شوی و، پرون د پلازمینې د ازادۍ په څلور لارې کې پیل شو. دوی شعارونه ورکول، د ولسمشر د لرې کېدو غوښتنه یې کوله او ویل چې باید نوي ولسمشریز او پارلماني انتخابات وشي. د لاریون شانو ویلي د خپلو غوښتنو تر منل کېدو پورې به اعتراضونو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی د دسمبر په 6 نیټه د اوسني ولسمشر د هغه وړاندیز په اړه ټول پوښتنه وشي چې په اساسي قانون کې د بدلون په اړه یې کړې ده. د دې وړاندیز دا دی چې په ارمنستان کې پارلماني نظام وي چې هلته ولسمشر نه بلکې صدر اعظم واک ولري. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. نجیا صافی و چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه یې درته وړاندې کړل. د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. پرون په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په اړه او په افغانستان کې د خپل ماموریت په اړه ځینې پریکړې کړې. په اړه یې رپورټ لرو. له دې مهم خبرو چې د افغانستان د مشرانو جرګوي حکومت مکلفیت لري څو د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو نیټه اعلان کړي. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله خپل درې سلاکاران د یو هیئت په مشرۍ خوست ته استولي دي. دا چې دا هیئت په خوست کې څه کوي، له خوست نه زموږ خبریال پرې رپورټ رالېږلی دی. که وخت و د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه هم درته وړاندې کوو. د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې به واورئ چې امریکا په پام کې لري د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې لپاره په عراق کې نوي ځواکونه ځای پر ځای کړي. کور کلی پروګرام او د ګوړی اچار تنظیم پروګرام هم له یاده مباسي. ناټو له افغانستان سره یو اربیا د مرستو ژمنې تازه کړي. پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ناټو موافقه وکړه چې په افغانستان کې به خپل رول ته چې ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې ملاتړ او هغوی د په صلاح ورکولو متمرکز دی دوام ورکوي. د دې تر څنګ ناټو له افغانستان سره په ځینو نورو برخو کې هم د مرستو ژمنې وکړې چې تفصیل یې له بروکسل څخه د ازادي راډیو همکار نوریاس نوري دراوړی.
ناتو موافقه وکړه چې راتلونکی کال به په افغانستان کې 2000 پوځیان وساتي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د غړو او د افغانستان په ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې په افغانستان کې د خپل راتلونکي رول په اړه نوې پریکړې وکړي.
We agreed to sustain the
president. لومړی موږ موافقه وکړه چې په افغانستان کې خپل د قاتم ملاتړ ماموریت د هیواد د زونونو په ګډون په 2014 میلادي کال کې ادامه ورکړو. شاوخوا 2000 سرتیری به دغه ماموریت مخته وړي. زه د ټولو متحدینو او شریکانو د ډیرو کلکو ژمنو هرکلی کوم چې په دغه کچه د ځواکونو د ساتلو لپاره د مرستې په برخه کې کړي دي.
troops contributions
د ناتو د اوسنی ماموریت چې د محارب ماموریت لپاره تر رسیدو سره سم د روان میلادي کال لپاره رسمن پیل کړي. مرکزی قومندانۍ په کابل کې د خوب پلازمینه سربیره کندهار، هرات، مزار شریف او لغمان کې هم د زونونو په کچه مرکزونه فعال دي. د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره راتلونکي کال به دغه ماموریت بڼه بدل نشي وویل. ناتو به بیا په جګړو کې ښکېل نشي خو له افغان امنیتي ځواکونو سره به چې د ده په وینا تر اوسه یې په خپلواکه توګه د وسلوالو مخالفانو په وړاندې جګړه کې خپله وړتیا ښودلې لازم ملاتړ ته ادامه ورکړي. د ناتو عمومي منشي وویل ډېرو هیوادونو د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او ثبات لپاره د مالي مرستو په ګډون نوې ژمنې وکړې. د افغان امنیتي ځواکونو اوږدمهاله تمویل هم هغه مسله وه چې پرون وزیرانو وڅېړله او پریکړه وکړه چې د دغو ځواکونو د اوږدمهاله مالي لګښتونو د یقیني کولو په اړه به له نړیوالې ټولنې سره ګډې هڅې پیل کړي. ستولتنبرګ وویل یو شمېر هیوادونو په دې برخه کې نن هم ژمنې وکړې چې زه یې هرکلی کوم، خو په دې اړه به د ناتو د راتلونکي کال په سرمشریزه کې چې ټاکل شوې په جولای میاشت کې د پولنډ په پلازمینه وارسا کې جوړه شي پریکړه وشي. د 2012 میلادي کال د شیکاګو د سرمشریزه د پریکړې په اساس د افغان امنیتي ځواکونو مالي لګښتونه چې په کال کې 4 میلیارد ډالر دي د 2012 میلادي کال تر پایه یقیني شوي او ناتو غواړي چې د 2018 نه تر 2020 کال پورې د 3 نورو کلونو لپاره دغه مسله ډاډمنه کړي. ناتو دغه راز له افغانستان سره د اوږدمهاله ملګرتیا یا شراکت په اړه چې د قاتم ملاتړ د ماموریت له پای ته رسېدو وروسته به په دې هیواد کې تر ډیره په ملکي بڼه وي هم موافقه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی چې د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د وضعیت او وروستیو پرمختګونو تر څنګ له نړیوالې ټولنې سره د ښې حکومتدارۍ، د فساد د له منځه وړلو او بشري حقونو ته د پراختیا ورکولو په ګډون په ځینو نورو برخو کې د هڅو د پرمخ بیولو ژمنې وکړې. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې پر نتیجې رضایت څرګند کړ. زه ډاډه یم چې د ناتو د متحدینو او شریکانو د ملاتړ په دوام سره به افغانستان باثباته، سوکاله او ډیموکراتیک هیواد ته په رسیدو کې ثابت پرمختګ وکړي. په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن هم دوام کوي چې پکې تر ډیره د هغو نویو چیلنجونو او هغو ته د رسیدګۍ پر لارو چارو خبرې کیږي چې ناتو په دې وروستیو کې ورسره مخامخ ده. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وویل هغه امنیتي وضعیت چې نن ورځ موږ ورسره مخامخ یو تیاره دی. تروریستي حملې، ډیره بې ثباتي او له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونې د هغه په وینا هغه جدي چیلنجونه دي چې له مختلفو لورو یې متوجه کړي دي او ناتو باید ورته ځواب ووایي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم کابل تستنیګو رحمت الله خان د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼې کتلې دي او لنډې زموږ خبرې.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ په پاریس کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څرګندونو په اړه لیکنې او تفسیري کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپلې سرمقاله کې لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی په پاریس کې د اقلیم د بدلون په اړه نړیوالې غونډې ته په وینا کې ویلي چې افغانستان به د ترهګرو پر هدیره بدل کړي. د لیکوال د معلوماتو له مخې که ولسمشر هر څه ووایي چې افغانستان به د ترهګرو په هدیره بدل کړي، خو افغانان اوس تر بل هر چا ښه پوهیږي چې د جګړې دوام افغانستان یوازې د افغانانو پر هدیره بدلوي نه د ترهګرو. وړاندې په سرمقاله کې راغلي غوره به دا وي چې افغانان د نورو په تمه د کیناستو پر ځای په خپله مټې را بډ وهي او د انعطاف له لارې په هیواد کې په خپله یو بین الافغاني تفاهم ته زمینه برابره او په دې ډول هیواد د هدیرې پر ځای د ژوند کولو لپاره پر یو مناسب ځای بدل کړي. هیواد دولتی ورسپانه هم د ولسمشر غنی څرګندون راخسته چې په پاریس کې ویلي د ځمکې د تودوخه په څیر ترهګری لوی آفت دی چې باید د ملګرو ملتونو په مشتي نړیواله ټولنه سره یو شي او د دې پدیدې پر ضد ګډه مبارزه رامنځته کړي. خپلواکي ورسپانې سرخط په خپل سرمقاله کې د ولسمشر غنی او د پاکستان د صدر اعظم ملاقات په کتو لیکلي، افغانان باید د جګړې ترڅنګ د خبرو میز د خپلو ملي ګټو د دفاع پر سنگر واړوي. له همدې ځایه د خبرو په بهیر ورګډېدل د افغانانو ملي اړتیا ده. د لیکوال په باور جګړه له انګیزې پرته او سوله په مرورتوب نشي ترلاسه کېدای. زړورتیا د جنګ او د خبرو دواړو اړتیا ده. د سرخط لیکوال افغان حکومت ته وړاندیز کوي افغانستان باید یوازې له پاکستان سره پر اړیکو او خبرو بسنه او تکیه ونه کړي، بلکې له طالبانو سره هم د خبرو او پوهاوي اړیکې ونیسي. وړاندې په سرمقاله کې یادونه شوې په جګړه کې بزړتوب د جګړې بزړتوب دی. که افغانانو د خبرو لار په بری او زړورتیا ووهله، د جګړې ګټلو مزل یې هم خپله لنډ کړی. او په پای کې دولتي ورځپاڼې انیس په خپل سرمقاله کې لیکلي د ازمویل شویو بیا ازمویل خطا ده. د سرمقاله لیکوال سپارښتنه کوي ولسمشر محمد اشرف خانی له مقابل لوري چې ISI دی باید عاقلانه چلند وکړي او د هیڅ ډول فشار تر تاثیر لاندې رانشي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. هغه د چاپیریال د ساتنې په اړه دی. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي په افغانستان کې د مضر غازونه لږ تولیدیږي، خو کوم غازونه چې د سیمې په هیوادونو کې تولیدیږي د دې هیواد پر چاپیریال یې ناوړه اغېز کړی دی. دا په داسې حال کې دی چې خپله کابل د نړۍ یو له ککړو ښارونو ګڼل کیږي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د صنعتي هیوادونو لخوا د مضرو غازو خپرېدل پر اقلیم ناوړه اثر کوي او په افغانستان کې د غیر موسمي بارانونو د ورېدو او د سیلاونو د راوتو سبب ګرځي او کرنې او ځنګلونو ته زیان رسوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلینو د سه شنبې په ورځ په کابل کې پر یاد موضوع بحث وکړ او ویل چې د اقلیم د بدلون د زیانونو په اړه د پاریس کانفرانس ته یو لړ پیشنهادونه کړي دي. دوی تاکید وکړ چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د افغانستان رول ته زیاته توجه وشي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولي مدقیق وویل چې افغانستان د ګلخانې غازونو د خپرېدو له امله زیان مومي او په کار ده چې د مخنیوي لپاره ورسره مرسته وشي.
رقم را که ما در سه بخش که در بخش تکنولوژی است، در بخش تجربه و علم و در بخش
مونږ په درې برخو تکنولوژی، علم او تجربه او مالی مرستو کې تر 2030 میلادي کال پورې 10 میلیارد ډالر پیشنهاد کړی دي. که نړیواله ټولنه دا مرسته وکړي، مونږ کولی شو چې د مضرو غازونو خپرېدل کم کړو.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې اوس مهال د ځمکې د تودېدو او د هغې د زیانونو په اړه د نړۍ د 150 هیوادونو د چارواکو په ګډون په پاریس کې یو نړیوال کانفرانس جوړ شوی او هسی کیږي چې د ستونزې کمولو ته یو لړ علمي لارې چارې ومومي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی چې د دې کانفرانس ګډونوال دی ویلي دي چې د زیربناو په جوړولو کې ابتکار او خلاقیت کولی شي چې د مضرو غازونو د خپرېدو کچه کمه کړي. ګلخانۍ غازونه کاربن دای اکساید، د اوبو بخار، نایتریس اکساید، میتان او کلورو فلورو کاربن تولیدوي چې افغانستان د دې غازونو د 50% تولیدونکی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د یو راپور له مخې هر کال په هیواد کې شاوخوا 3000 کسان د سالنډۍ له ناروغۍ مړ کیږي چې لامل یې همدغه ککړ چاپیریال او مضر غازونه دي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د چاپیریال د خوندیتوب او د مضرو غازونو د کمولو لپاره له څو کلونو راهیسې هڅې جاري ساتلي، خو څرنګه چې خلک بېوزلې دي داسې مواد سوځوي چې مضر غازونه تولیدولی شي. کارپوهان د پاریس کانفرانس ته د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې پیشنهادونه پر ځای ګڼي. کاظم همایون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طرح پیشنهادی را که ادارې ملي حفاظت محیط زیست پیشکش کرده کارشناس
کومه پیشنهادی طرح چې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې وړاندې کړې اصولي ده. موږ باید هڅه وکړو چې تر 2000 کال پورې د دې ادارې ظرفیتونه دومره لوړ شي چې خپلې چارې په شفافه توګه پر مخ بوزي او د کرنې پراختیا ته زیاته پاملرنه وکړي.
ښاغلی همایون وایي د کرنې سکتور چې زیانمن شي، بزګر ښارونو ته مخه کوي او یا نورو هیوادونو ته ځي چې دا کار بیا نورې ستونزې زیږوي. د تاکید کوي چې حکومت دی د چاپیریال خوندیتوب مهم وګڼي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان مشرانو جرګوي حکومت مکلفیت لري سو د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دغه جرګې غړو پرون په عمومي غونډه کې همدارنګ البته وبخی پرون په عمومي غونډه کې همدارنګ د انتخاباتي اصلاحاتو پر پڅ بهیر م انتقاد کړي. قسیم سلمل په دې موضوع رپورت لري.
سره له دې چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو څخه باندې یو کال تیریږي، خو لا هم حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په پلمه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه نه دی اعلان کړې. د افغانستان مشران جرګه وایي نور نو باید حکومت د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې ځنډ رانولي او ژر تر ژره یو نیټه اعلان کړي. د مشران جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د سه شنبې ورځې په عمومي مجلس کې همداراز ټینګار وکړ چې دا انتخابات باید هیواد شموله واوسي.
حکومت مکلف ده چې انتخابات وکړي، انتخابات سراسري وکړي او دوی پسې ونګرځي چې نور پلانې کمیسیون او بستانه کمیسیون څه وایي. باید په هر شکل چې کېږي د انتخاباتو لپاره وخت وټاکل شي.
خو د سنا مجلس ځینو نورو غړو بیا په اوسنیو ناوړو شرایطو کې د انتخاباتو ترسره کېدل د افغانستان په زیان وبلل. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره چارواکو وویل چې د انتخاباتي سیستم تر اصلاح وروسته به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي، خو وروسته بیا حکومت پریکړه وکړه چې دغه انتخابات به یو کال وروسته ترسره سي. اوس پر حکومت له دې عمله انتقادونه کېږي چې لا هم د دغو انتخاباتو لپاره دقیقه نیټه نه ده ټاکلې، هغه مسله چې د مشران جرګې غړي هم ورباندې انتقاد کوي. حکومتي مسولین وایي د غوروي د کمیټې ترکیب چې باید د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو لس جمهور ریاست ته وسپاري بشپړ سوی او ډېر ژر به دوی په کار پیل وکړي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر څومره ژر چې کېدای سي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د وړاندیسو اصلاحاتو د عملي کېدو لپاره به اقدام وسي.
حکومت کار کوي چې هر څومره ژر شونې وي هغومره ژر هغه اصلاحات چې د اصلاحاتو کمیسیون پیشنهاد کړی دی هغه راسي او په تعقیب یې نوي کمیسیونونه وتوانېږي چې
له دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وه چې دوی چمتو دي څو د حکومت په مشورې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي، خو د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون بیا وایي چې د انتخاباتو نیټه به د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نو کمشنرانو تر ټاکل کېدو وروسته روښانه سي. هغه څه چې د انتخاباتو کمیسیون یې په وړاندې اعتراض څرګند کړی و.
د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبد الله خپل درې سلاکران د هیئت په مشرۍ خوست استولی څو د دې ولایت د خلکو او قومیس د خلکو او قومونو ستونزې او غوښتنې واوري او بیا د خلکو ستونزو ته لازمي حل لارې پیدا کړي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله لوخیل له خوست نه په دې اړه رپورت لري.
د خوست د صدران میشتو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې دوی په خپلو سیمو کې د اوبو، روغتیا، پوهنې او سړکونو په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی یادې څرګندونې د سه شنبې په ورځ د خوست د شمال دوه مونده ولسوالۍ په انګړ کې د کابل څخه خوست ته د ملي یووالي حکومت لخوا رالیږلي لوړپوري هیئت ته وکړي. حاجي علي خان زدران هیئت ته په خپلو خبرو کې د زدران میشتو سیمو د جلغوزو د حاصلاتو لپاره د پروسس د کارخانو، روغتیایي کلینیک او په ځانګړي ډول سپیر ولسوالۍ ته د غځېدلي سړک د جوړ
د خوست په ولایت یا په پکتیا کې د جلغوزیو لپاره د پروسس پروژې او اخشالونه ولګېږي. د یوه شبخانې چې هر څومره د دولت توان وي هلته موږ ځای ورته ولرو، باید سپیر کلینیک نوره فعال شي. نړیوال په فضا کې چکرې وایي زدران د خفو سرک نه لري.
د دوه مونده ولسوالۍ یو تن قومي مشر ویل چې په یاده ولسوالۍ کې د ښوونځیو د کمښت له کبله زده کوونکي تر بورګۍ ښوونځي پورې 15 کیلومتره پلی مزل کوي.
متعلمین د بورګۍ مکتب ته په 15 کیلومتره کې دوی په پښې مزل لري کې ورځ 15,000 متعلمین ورکې جنګې دغه به تعلیمه پته دي. او یو څو کمپنینه
د حاجی میرغزه پنوم د شمال دوه مونده ولسوالۍ یو بل تن اوسیدونکی هم ورته ستونزې یادوي.
د میجي کلینیک سره ډاکټر نشته کې، دوایي نشته کې، اوبه نشته، مځکه ټیټه شوه، اوبه کې می ډېر تنګي، د نلکۍ چې مېته بندېږي.
بل لوري ته د ملي یووالي حکومت د اجرایي رئیس دوو تنو سلاکارانو غازي نواستنی او سانچرکي د زدران میشتو درې ولسوالیو مشرانو ته په خپلو خبرو کې د حکومت ځینې مجبوریتونه یاد کړل. دوی وویل که څه هم اوسنی حکومت د پخوا په شان امکانات نه لري او جګړې هم ډېرې شوي، خو بیا به هم د دوی د حکومت د امکاناتو په چوکاټ کې د مشرانو غوښتنو ته رسیدګي همکاری وکړي. د اجرایي رئیس سلاکار وزیر الحاج غزي نواستنی مشرانو ته په ټینګه وویل چې د دې خلکو د حقونو د ترلاسه کولو او د دوی د ستونزو د هواري لپاره به خپل ټول امکانات په کار واچوي.
موږ د دغې درې ولسوالیو قومونو د زدرانو قومونو ستونزو واورېدلې، موږ به انشاءالله مرکز ته انتقالوو، کومې مربوطه ادارې پر وزارتونو پرې چې کومې ستونزې وي موږ به یې سره شریکوو، د دوی د ستونزو حل لپاره به خپل کوششونه نهایي کوو انشاءالله.
دیاتوانی ورده د خوست پکتیا او پکتیکا اړوند یوولس زدران میشتې ولسوالۍ هغه سیمې دي چې د دریو واړو ولایتونو له مرکزونو څخه په لیرې واټن او یو شمېرې هم په سرحدي سیمو کې پرتې دي. ناامنۍ د ځوانانو وزګارتوب، د پاکو اوبو، روغتیا او زده کړو محدود او د نشت برابر امکانات هغه څه دي چې د دې لوی قوم او پراخې سیمې د اوسیدونکو ستونزې یې ډېرې کړې دي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي راډیو.
په افغانستان کې بیکاری تر ټولو لوی ستونزه بلل کیږي چې له کبله یې ډېر افغانان له ډېرو خطرناکو لارو څخه غواړي ځانونه اروپا ته ورسوي. د کندهار یوې کورنۍ هم د ژوند د سمېدو لپاره هڅه کوله اروپا ته ولاړ شي، خو په ترکیه کې بیړۍ غرق او ټوله کورنۍ ووژل شول. تېره شپه د همدې کورنۍ جسدونه خاورو ته وسپارل شول. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورټ لري.
په دې نیمه شپه کې ناست ټول خلک د هغه جنازو د راوړلو په تمه دي چې د ترکیې په اوبو کې غرق شوي وه. د ژوند د سمېدو په هدف اروپا ته روانه ناخبره کورنۍ تر مرګه ورسېدل. دا د نږدې هر هغه افغان کیسه ده چې له غیر قانوني لارې اروپا ته روان وي. نوید او د هغه کورنۍ د کندهار دي او غوښتلې چې د اقتصادي ستونزو د حل لپاره ځانونه تر اروپا ورسوي چې بیړۍ په ترکیه کې غرق شوې. نوید دا غمیرمنه او درې لونی وجل سوي دي. د هغه دوستان وایي چې دا مهال یې یوازې درې جسد پیدا کړي او دوی کوچنۍ لونی یې لا هم په اوبو کې ورکې دي.
دوی غوښتلې اروپا ته ولاړ شي. بیا په ترکیه کې د یو فامیل چې میرمن یې وه او درې کوچني اولادونه یې وه، بیا هغه کښتۍ توپان کیږي، په نتیجه کې دوی په شهادت رسېږي. نو بیا مو نوید احمد او میرمن یوه لور دام پیدا کړل او دوی نوړي چې وي هغه ورکس ولې نیمراول سوتو دغه ځای.
اروپا ته د افغانانو تک خلک یو مجبوریت بولي. دلته ډیری کسان بیکاری او نامنیا غستون زیاتوي چې افغانان مجبور کوي تر څو اروپا ته ولاړ شي. دوی له دولت څخه غوښتنه کوي تر څو تر هر څه مخکې د بیکاری ستونزه حل کړي.
ټول دغه زموږ حالات، زموږ شرایط او دلته چې کار نسته، ځوانان دغه ځی تقریبا د یو میاشت مخکې راغلی و دلته زما سره خبرې وکړلې چې زه غواړم دلته یو کار وکړم. نو دلته موږ دلته داسې کار پیدا نه کوي، نه مو دلته پیدا کوي. هلمند ته ولاړې غریب، په هلمند کې ډېر وګرځېدي، نشت تعلیم یافته و.
افغان حکومت کولی شي چې دلته خپل دلته چې موجود ځوانان دي د دغو دپاره کار پیدا کړي، خو افغان حکومت په خپل داخلي مشکلاتو کې اخته دي او ولس یې ایر.
افغانان د ژوند د سمېدو لپاره اروپا ته له ډېرو خطرناکو لارو ځانونه رسوي چې ډېر لږ یې په سمه توګه هدف ته رسېږي او ډېر زیات یې ژوند په خطر کې اچوي.
د ننګرهار د روغتیا ریاست چارواکي په دې ولایت کې د ایچ آی وی ایډز یو سلس پیښې موجود دي. په دې اړه له سیمې زموږ خبریال شاه محمود شینواری نور حال راکوي.
د ایچ آی وی یا ایډز ناروغي پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ د سه شنبې په ورځ د ننګرهار په روغتیا ریاست کې ونمانځل شوه. په دې منځغونډه کې د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کمال وویل تر دې مهاله په ننګرهار کې د ایډز ناروغي یو سلس پیښې ثبت شوي.
مجموعا مثبت واقعي یو سلس په ننګرهار کې رسیدي. د ایچ آی وی خو بیا هم دغه ناروغي د کنټرول او همدارنګه د محو په خاطر او همدارنګه د وقایې په خاطر زه په ناس مجلس او همدارنګه د دغه تریلون او د میډیا د لارې په ټولو هیوادوالو باندې غږ کوم چې دوی دغه ناروغي په مخنیوي د ځان په ساتلو کې همکاري وکړي.
کومول وای د دې ورځې منځغونې څخه هدف د دې پیغام رسول دي چې د ایډز ناروغي وقایه او تداوی په هیواد کې ممکن ده. نوموړي وویل د دې ناروغي د وقایه او تداوی لپاره د ټولو ولسوالیو ولایت په کچه مرکزونه موجود دي او خلک کولی شي دغو مرکزونو ته مراجعه وکړي.
چې د ایچ آی وی ایډز ناروغي څه ده؟ دا په افغانستان کې او بالخصوص په ننګرهار ولایت کې قابل د تداوی ده او هم قابل د وقایه ده. نو په دې مرحوز باندې په ټول ولایت کې موږ سلیلیش مراکز په ولسوالیو په سطح او همدارنګه په خپل د ولایت په سطح هم مراکز د روسپای کې وقایه هم دغه مشوره او تدابیر د ټولو مریضانو صورت نیسي.
د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی عبدالغفار چې په همدې ورځ خپل ټول معاینات ترسره کړي وو وایي دی ډاډه شو چې کومه ناروغي نه لري. نوموړي له نورو هیوادوالو نه هم غوښتنه وکړه چې له وړاندې نه خپل معاینات تکمیل کړي ترڅو ناروغ کسان خپل تداوي شروع کړي.
او راغلم د ایډس معاینات مې وکړل، الحمدلله زه ایډس نه یم. په ټول دا معایناتو کې او په وړیا ډول دي او ریشي وګوري چې دغه ډېره خطرناکه مریضي ده، د دې مخنیوی وشي او دوی شرم ونه ګڼي. په دې کې څه د شرم خبره ده؟ ما خپله معاینات وکړل او زم د ټولو ښاریانو باندې غږ کوم چې ورونو راشئ په معایناتو کې، دې کې د شرم خبره نشته.
د روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې د تیر 2014 کال تر پایه پورې په ټول هیواد کې 1340 مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې له دې جملې 328 مېرمنې او پاتې نور نارینه وو.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدلو لس نیمو بجو ته نجیه صافی ته غوږ دو د افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
د ناټو سرمنشي وایي که افغانستان د تروریستانو په پناه ځای بدل شي نو دا به د ناټو غړیو هیوادونو ته یو ګواښ وي. ټاکل شوی افغان ولسمشر نن د افغانستان او جرمني ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د سلمې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي. د تخار چارواکي وایي چې افغان ګډو ځواکونو د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف په خواجه بهاودین او ینګي قله ولسوالیو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د امریکا متحده ایالات په پام کې لري چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړې کې خپله ونډه لا ډېره کړي او په همدې هدف په هغه هیواد کې د سیمه ییزو ځواکونو سره د مرستې په هدف خپل نور سرتیري ځای پر ځای کړي. د روسیې په ځینو سیمو کې د غیر قانوني الکولو له کبله د مرګونو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. عراقي پولیس وایي پرون په کرکوک ښار کې وسلوالو کسانو یو مهم عرب سیاسي مشر وژلی. د پولیسو په وینا د کرکوک په ولایتي شورا کې د عربو د بلاک مشر محمد الجبوري پرون هغه مهال په ډزو وژل شو چې خپل کور ته نږدې په موټر کې روان و. او ترکی رسنۍ وایي په استنبول کې یوې مترو ته څیرمه چاودنې ځینې کسان ژوبل کړي دي. د چاودنې دلیل تر اوسه معلوم نه دی، خو د استنبول د متروګانو ټول سیستمونه
بند شوی دی. نجیا صفای وچی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی در واورول. مننه ترې کوو او د خبرونې وروستي خبری رپورټونو ته راځو. امریکا په پام کې لري د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې لپاره په عراق کې نوي ځواکونه ځای پر ځای کړي. د امریکا دفاع وزیر وایي دغه ځواکونه به په سوریا او عراق دواړو کې د داعش په وړاندې عملیات کوي. د رپورټ جزئیات له فریبا ظاهر نورو.
د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر د سه شنبې په ورځ د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې د لا پراخېدو په هدف په عراق کې خپل نوي ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د کارتر دا څرګندونې د امریکا د کانګرس لخوا د هغو فشارونو وروسته سوي چې وایي د اسلامي دولت ډلې لخوا د ډېرېدونکو بریدونو د کمولو لپاره باید لا ډېر کار وسي. اشتون کارتر ویلي چې دغه نوي ځواکونه به بریدونه ترسره کوي، برمته سوي کسان به ژغوري، استخباراتي معلومات به ټولوي او د اسلامي دولت ډلې مشران به وژني یا به یې ژوندي نیسي. دوی وایي دغه ځواکونه به په داسې موقف کې وي چې وکولی سي په سوریه کې دننه په خپلواکه توګه عملیات ترسره کړي. کارتر زیاتوي دوی وایي موږ یو ځانګړی ځواک جوړوو. دا هغه ځواک دی چې ټول وختونه به په سوریه کې عملیات نه کوي، کولی سي دننه ولاړ سي، بریدونه وکړي او بیرته بهر راووزي. اشتون کارتر او د امریکا لوړ پوړي پوځي قمندان جنرال جوزف ډانفورد وروسته لاغه د دغه کمیټې لخوا تر پوښتنو لاندې راغله چې دوی د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د جګړې خوشبینانه انځور ورکړ. جنرال ډانفورد د کمیټې غړو ته وویل دوی موږ اټکل کوو چې په تیرو دیرشو ورځو کې د تیلو له درکه د داعش جاري عایدات تقریبا 43% اغېزمن سوي دي. اوس مهال شاوخوا 3500 امریکایي سرتیري په عراق کې شته چې په دې وروستیو کې یې له کورد او نورو عراقي ځواکونو سره د اسلامي دولت ډلې څخه د سنجار ښار د بیرته نیولو په عملیاتو کې مرسته کړې ده. په عراق کې د امریکا هڅې چې د حیدر العبادي د حکومت لخوا یې ملاتړ کیږي تر ډېره په دغه هیواد کې د ځواکمنې شیعه مذهبي ډلې لخوا له ګواښونو سره مخامخ کیږي. دغه ډله د حکومتي ځواکونو څخه جلا ده، خو د داعش په وړاندې هم جنګیږي. د یو شمیر شیعه ملیشو مشرانو چې ځینې د ایران متحدین دي رویترز خبری اژانس ته ویلي چې دوی به په عراق کې د امریکا د هر ډول اضافي سرتیرو سره وجنګیږي. اشتون کارتر د نوي ځانګړو ځواکونو شمیره نه ده یاده کړې، خو دا ځواکونه به تر هغه ډیره وي چې ولسمشر اوباما یې سوریې ته د بیرته تګ اعلان کړی و. د امریکا دفاع وزیر دغه راز د خپل هیواد د غبریدونو د پراخېدو خبره هم کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر عایداتي سرچینو به وسي. د په تېره بیا د تیلو د سرچینو یادونه کړې ده.
په همدې رپورټ سره ورسېدلو د خبرونې وروستي رپورټ ته. مخکې له دې نه چې کور کلی او د ګوړې اچار پروګرامونه درته وړاندې کړو، یو رپورټ راخلو. هغه دا ده چې ترکیه وایي روسیه هڅه کوي پر انقرې د تورونو له لارې د ترکیې له هوایي حریم څخه د خپل هوایي ځواک پر سرغړونې پرده واچوي. په دې اړه د رضوان مراد رپورټ اورو. ورپسې کور کلی او د ګوړې اچار له یاده مباسي.
د ترکیې صدر اعظم د روسیې د ولسمشر دا خبره چې وایي انقرې له داعش سره د تیلو د خپل معاملې د دوام په هدف روسی الوتکه وشته رد کړه. احمد داود غلو نن ویل ماسکو هڅه کوي چې د دې تورونو له لارې پر هغو سرغړونو پرده واچوي چې روسی الوتکو د ترکیې له هوایي قلمرو څخه ترسره کړي دي. تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترکیه تورنه کړه چې له داعش څخه تیل اخلي او د همدې معاملې د خوندي ساتلو په هدف یې د روسیې الوتکه غورځولې ده. د ترکیې صدر اعظم داود غلو یو ځل بیا له روسیې وغوښتل چې خپل پوځي او ډیپلوماتیک چینلونه پرانیستې پرېږدي. نوموړي ویل د مسکو دریس د سوریې له بحران څخه د روسیې او ترکیې شخړه جوړه کړې ده. دی وایي موږ له خپلو متحدانو سره نږدې همکاري لرو. موږ به د داعش د منځه وړلو لپاره د دې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د یو غړي په توګه خپلو هڅو ته دوام ورکړو. هیله مند یو چې داسې پېښه بیا تجربه نه کړو او د دغه شان پېښو لپاره پارونکي کارونه هم تکرار نه شي. خو په دې کې هېڅ شک نشته چې ترکیه به د خپلو ملي ګټو او پولو ساتنه وکړي. اخوا بیا د متحده ایالاتو ولسمشر بارک اوباما په خپلو تازه څرګندونو کې له ترکیې او روسیې غوښتي چې خپل منځي اړیکې نورې هم بحراني نه کړي. ولسمشر اوباما نن په پاریس کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د کتنې پر مهال وویل ترکیه له ځانه د دفاع حق لري، خو د هغه په خبره ټول خواوې باید پر مشترک دښمن یعنی داعش تمرکز وکړي.
جوړون کې فرشتہ مرسل،
درنو اردوونکو سلامونه او ښې چرې. د کور کلی په خبرونه کې مو زه فرشتہ مرسل کور پایم. کله تاسو پوښتنه وشي چې ناروغي په پیسو اخلی او یا هم کوم عمل چې درته زیان رسوي کوئ، حتمی به مو ځواب نه وي. دا ځکه چې څوک په لوی لاس له خپل ژوند سره دښمني نه کوي. کله چې ماشوم لوبې کوي او په لوبو کې ترې داسې عمل وشي چې د هغه په زیان وي، بیا د هغه عمل تکرار نه کوي. دا ځکه چې ماشوم په دې پوهیږي چې د عمل تکرار یې په تاوان دی. مګر موږ لویان په دې ښه پوهیږو چې کوم کارونه زموږ او زموږ د کورنۍ په زیان دي، خو بیا هم ترسره کوو. د هغو زیانونو له ډلې یو هم لوګی او د هوا ککړتیا ده چې په ښار او د اوسېدنې په چاپیریال کې موږ رامنځته کړې ده. لوګا یا دود چې تر بل هر څه ډېر ککړ وي او د ګڼو ناروغیو لامل ګرځي، موږ یې په لوی لاس تولیدوو او هغه د چا خبره ناروغي په بیه اخلو. دا چې موږ څه ډول خپل چاپیریال په خپله ککړوو، د مخنیوي لپاره څه پکار دي او دا چاره کوم زیانونه لري، په نننۍ کور کلی خبرونه کې به ترې خبر شي. په پیل کې له څو تنو سره د هوا د ککړتیا پاکله غږیدلی یو.
په دا لاره چې راتللو هلته دوګ نه و، او کله چې کابل ته راننوتلو په یو ټیکسي کې دلته راتللو ده کرغې. ټیکسي پېترول وه، ډېر دوګ یې کوه. ما ډرایور ته ورته ویل ملشه دې کته که ما سر غونته ګرځي. نو دلته خو ډېر غبار ده، تور ګرد ده، سړي سینه باندې تاثیر کوي، زکام رچي، لکه ګنده هوا ده. خصوصا بیا په ماشومانو باندې ډېر تاثیر کوي مریضي.
خراب هوا خو ډیره ده. ته وګوره دا غار اوس هغه یې نه معلومیږي د پغمان غار چیرته ښکاري، ګوره نه ښکارېږي. اوس لوګار ته لاړ چې هر شی په سترګو وینې، لکه دا زه چې اوس سپین ږیره یمه منډه نه سمه کوای، سړی نه پساک وهي وینه که نه سا یې سوځي د دود لپاره. بس زیاتي به م بیا اوس تاوان کوي. په دې کابل باندې ټول داسې خړ ګرد ناست دي، موټرو د ماشینو د هر شي له وجه نه. خلک به کاغذونه هم سوځي، پلاستیک هم سوځي.
دیش کلنه حمیده چې د زړه ناروغي لري وای، کله چې هوا سړه شي د قلب ناروغي د دود او ناپاکه هوا له وجې څو چنده زیاتیږي.
د ګرد د غبار او د میکروب د راس روغ لیونی تکلیف د قلبي لانه خپل می سم قایتي چې ما هم له کوټې راوځم سګور د موږ د سړی فضا ټول دودي، د ټایر بوی، د پلاستیک بوی، د بوټو بوی، خصوصا طرف د شاشې د ټانګ لوګر خو بیخي کثافات. زه خپله په جمعه کې دوه وارې درې وارې ډاکټر ته ځم، درې څلور زره روپۍ زه دوا اخلم. هغه هم کله پایده کوي کله یې نه کوي. کالي چې تنه به ورکړو که نه سر اخلو خیرې نیولی تورې.
نجیبه د کابل د احمدشاه بابا مېنې اوسېدونکې ده. هغه وایي چې دوی خپله په تناره او نغري کې داسې څه سوځوي چې دود یې کم وي، خو د همسایهګانو لوګیو ډېر پتنګ کړي ځکه هغوی پلاستیکونه او رابر سوځوي.
تنور کې ډوډۍ پخوو، انغری هم کوو، زیاتې تورش هم په انغري باندې داسې برقونه نشته ده. زموږ سینه داسې سوخت کوي نفس کده پورې لږ دوه دقیق چې وغږېږي کوسي چې زیاته غږېدی نشو.
ډاکټر ته ورغلې؟
ډاکټر ته ورغلی وم ته وایي ورکې سوره سخصو بېرته.
اما عزیز وین اتا په نظر د څه شي تاثیر دې ستاسو کېږي؟
د کار د دود
نور کوم شی سوځي خو شاتم خلک
واخې سوځي، زیتې لرګي سوځي، ټول هم دغه شی دي.
پلاستیکونه هم سوځي؟
پلاستیکونه هم سوځي، کولی میزي پلاستیکونه سوځي.
د پلاستیکو دود بیا څومره لږې ګډېر
ډېرې لولې سره چې موږ ګورو چاته چې کېږي چې هغه د ډېرې دودې دي.
په کلیو کې بیا له یوې خوا د خلکو نفوس کم وي، بل اکثره کسان داسې څه نه سوځوي چې هغه ډېر دود وکړي. د لشکرګاه اوسېدونکی حاجي نعیم وایي چې دوی په خپله سیمه کې له دې ستونزې نه بېغمه دي.
نسته زموږ په وطن کې د دود لوګی نسته، زموږ وطن کابل نه دی. هغه دا دود لوګی و دا شیان هیڅ نه لري. او که چیرې چې داسې د یو پلاستیک ملاستیک یو شی وویني هغه اخلي بلکل یې وړي او هغه دریاب فیا شي دلته لګوي نه. هلته دا لوګی و دود دا کیسې نسته. دا کابل ته زه راغلی یم اوس تقریبا دا لس ورځې کېږي، لس ورځې مې کېږي درې ورځې ډاکټر تللی. پر دا سترګو باندې داسې بد تاثیر کوي، داسې بد تاثیر کوي چې خدای به پوسنه پستنګ یارت پیدا کړي دا د سترګو تاثیر. هلته دا دود نسته.
دود او لوګای لسی ستونزو سره د انسان ظاهري بڼه هم ډیره بدرنګوي. د نازوانا د روغتون رئیس ډاکټر حتی قلیمی د خپلو خبر په پیل کې هم دې موضوع ته اشاره کوي.
اول کده ظاهري سری یا بڼ نه سړی وګوري، دود ډیر مضره ده. یعنی د انسان جلد توروي او خرابوي، د زینت او ښکلا له نظره یوه مهمه صدمه ده. له دې څخه علاوه هغه مریضان چې سالنډۍ تکلیف لري یا برانشل اسما چې ورته وایي، دغه مریضان که چېرته له دود سره مواجه کیږي د دوی تکلیف لا پسې زیاتیږي او تشدیدیږي. ټوخی چې یو خطرناکه علامه د اکثرو امراضو ده، د دود په نتیجه کې ټوخی رامنځته کیږي. بعضې نورې ناروغۍ دي په تنفسي سیستم کې چې هغه دود سره د حساسیت په نتیجه کې رامنځته کیږي چې انسان ته ټوخی پیدا کیږي او انسان متضرر کیږي. له دې څخه علاوه نورمال ژوند کې چې موږ او تاسې مهمه خبره دا ده چې اکسیجن واخلو او کاربن دای اکساید ایله کړو هوا ته، نو تاسو وګورئ کله چې موږ او تاسې دغه سیستم سرچپه شي، یعنی په عوض د دې چې موږ او تاسې اکسیجن واخلو کاربن دای اکساید یا دود اخلو، نو زموږ بدن ته اړین شی چې دی هغه اکسیجن دی. یعنی انسان د یو بېحالي څخه شروع چې د دود د تنفس له وجه نه، یا کېدای شي چې نارامه شي ځکه چې اکسیجن په عوض کاربن دای اکساید اخیستی دی، یعنی دود تنفس کړی دی. له دې څخه علاوه یوه ډېره خطرناکه ناروغي چې هغه د سږو سرطان دی، د همدغه دودونو له کبله پیدا کیږي. خاصتا هغه دود چې د پلاستیک، رابر، ټیرونو یا داسې نورو استفاده یا استعمال له کبله پیدا کیږي.
له ډاکټر حلیمی نه به واورو چې څه وکړو چې د دود یو لوګي له خطر نه خوندي واوسو.
پوزبند یا ماسک چې دی دا هم 100% محافظه نشي کولی. اما ښه خبره ده، راځئ چې هر فرد خپل هم ځان لږ مسؤول وساتو. نجونې دي مکتب ته ځي، یا که الکان دي، که وګړي دي، ټول چې خپلو کارونو ته ځي. نو که څوک یو د غاړې دسمال لري، ښه خبره دا ده چې له پوزې او خولې څخه هم تاو کړي تر څو چې دی د دود او د ګرد هوا څخه په امن کې شي.
حتی قلمي په خونو کې د سګرټ څښلو پاک لوي.
موږ او تاسو په کور کې داسې دښمنان لرو چې هغه په ظاهر او په باطن کې ځان دښمن نه ګڼي د خپل اولاد او هغه څوک چې ورسره په کور کې اوسیږي. یو پلار دی سګرټ څښي، چون پلار دی ټول صلاحیتونه هم له پلار سره دي. تاسو وګورئ دغه خپل پلار چې له سګرټو څخه یا د لوګي څخه استفاده کوي، هغه ضرر چې ده ته رسیږي کم دی، نسبت و هغه فرد ته چې په هغه باندې جبري هغه دود تحمیل کیږي، خاصتا د ژمي په موسم کې چې کړکیګانې هم بندې وي، دروازې هم بندې وي، دا دود ټول په هغه کوټه کې راتاویږي او بالاخره په هغه کوټه کې هغه معصوم ماشومان چې هلته ژوند کوي یا هغه کسان چې د سګرټ څخه بدم ګڼي دغه دود په دوی باندې تحمیلیږي.
په دې وروستیو کې دود یا لوګی دومره زیات شوی چې د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤول کسان یې هم اندېښمن کړي دي. د چاپیریال ساتنې د ادارې مرستیال عبدالولی مدقق وایي چې ناپاکه او دودغړن چاپیریال د دې سبب شوی چې ګڼې ستونزې پیدا کړي.
پلاستیک د سوزیدو په نتیجه کې بعضې کیمیاوي مضره مواد سي هغه د مختلفو مرضو سبب ګرځي. د ډبرو سکاره ډېر زیات استفاده ترې کیږي، خصوصا د خښتو په بټیو کې یا په حمامو کې، په دې کې خورا وژونکی ده. یعنې که په ډېره سطحه باندې تنفس وي باعث د مرګ ګرځي، او که په کمه سطحه باندې تنفس وي باعث د مختلفو امراضو لکه د زړه بدوالی. مختلف فلترونه وجود لري، کله دې فلترونه زموږ هیوادوال په مختلفو صنعتي برخو کې خصوصا چې دغه د ډبرو سکاره ډېر زیات استعمالیږي، هلته که دوی دې فلترونه کار واخلي او هغه مروجه سیستم چې دوی لري په هغه کې یو څه اصلاحات راولي، نو دغه خطر چې موږ تشویش لرو دا راکمیږي. یعنې دا یو بدیل ده. خصوصا حمامونه او د خښتو بټۍ دوی کولی سي چې دا که قیمت یې لږ څه زیات هم ده، ولې هغوی ته ډېر قیمت نه ده.
مدقق وایي که چیرې د چاپیریال ساتنې په برخه کې ټول وګړي د مسؤلیت احساس ونه کړي، هوا به تر دې هم ډېره ناپاکه شي چې بیا به عامو خلکو ته د نفس اخیستل هم سخت شي.
د مازدیګر او د ماښام ترمنځ که تاسې د کابل هوا ته وګورئ، یوه توره قشر پورته په هوا کې ډېر لوړ نه ده، دا تشکیلیږي. د چاپیریال ستونزې او بیرته د ودې حل لاره دا یو واحده منبع نه لري چې سړی ووایي چې له دې منبع نه کیږي او غته به تدبیر ونیسو. دې ته ګډه همکاري او همغږي پکار ده. ټول دولتي ادارات، غیر دولتي ادارات او په مجموع کې خلک باید په ګډه باندې تصمیم ونیسي. موږ د هوا د ککړتیا لپاره پلان جوړ کړی ده، مقرره فعلا نافذه ده. ټول ادارات مکلف دي چې دا پلان تطبیق کړي، او د چاپیریال ساتنې ملي اداره د دې پلان د تطبیق په حصه کې د بیرته راپور ورکولو مسؤلیت لري. بعضې اداراتو په دې حصه کې ښه کارونه کړي دي چې د خپلو شعبو د ګرمولو لپاره باید له لرګیو نه او د ډبرو رسکرو نه کار وانخلي.
که څه هم مدقق د کابل هوا له دود او لوګي نه ډکه بولي، خو په څنګ کې دا هم وایي چې د دوی ادارې د دې ستونزې د حل لپاره ډېر څه کړي.
بعضې ډېر قوي او ډېر زیات فعال کمیسیونونه رامنځته شول. کابل په ښار کې یو څه تغیرات موږ وینو. کمیسیون جوړ سو، یو اجرایوي ګروپ د کمیسیون منځته راوړ سي. دغه ګروپ په هفته کې درې وارې یا درې ورځې به عملا ساحې ته ته. که چیرې تاسې د کابل په ښار کې اوس وګرځئ، دغه نانوایانې په مجموع کې د لرګیو له سون نه اوس ګازي سیستم ته راغلي دي. تقریبا نوي فصلو کې دا کار شوی دی. دې سره په خوا کې حمامو او په سقاوو کې په اکثرو ځایو کې، خصوصا په لویو حمامو کې، موږ دغو مالکینو سره خبرې کړې دي او بالاخره مې هغوی دې ته وهڅول چې دوی باید بعضې مخصوص فلترونه دي چې تر هغو د هغه دود چې د دې حمامو نه هوا ته خورېده په هغه کې کمښت راولو. په رستورانتو کې او په هوټلو کې تقریبا موږ ډېر زیات کار په دې سا کې کړی ده چې دوی هم له هغه پخواني یا مروج سیستم څخه به معمولا لرګي سوځېدل، له هغه نه موږ اوس هغه سیستم ته تغییر ورکړی. په اکثره ځایو کې له ګاز نه استفاده کیږي. یعنې وکړای شول د چاپیریال ساتنې ملي ادارې سي یوه دستګاه د هوا د کیفیت د معلومولو لپاره موږ ناست کو، نو هغه دستګاه ارقام چې موږ ټولوو هغه موږ ته راښیي، خصوصا هغه معلق ذرات چې د کابل په هوا کې په تیرو کلو کې چې د هغه مقدار 1600 پی پی ایم ته په یو متر مکعب د هوا کې رسیدل، هغه اوس 600 ته راټی شوي دي. یعنې دا یو غټ توپیر ده چې له تیرو کلو سره کیږي. نو کله چې دا توپیر موږ په ارقامو کې ګورو، طبیعي ده چې دا د انسانانو په ژوند کې هم مثبت تاثیرات لري. ولې هغه کوم ستاندارد چې موږ د افغانستان لپاره نهایي کړی ده، چې هغه موږ ته راښیي چې موږ باید په افغانستان کې په لویو ښارو کې 1500 پی پی ایم، البته پی پی ایم هغه واحد ده چې همدغه معیار په اندازه کیږي، د دې معلق ذراتو موجودیت په یو متر مکعب د هوا کې باید ولرو. یعنی له دغه ستاندارد نه اوس هم د هوا ککړتیا ښیي چې له هغه نه اوچته ده.
درنو دوستانو، دود او لوګی چې ډېر لامل یې موږ خپلوو، له صحي ستونزو سره د چاپیریال او د انسان د څیرې د بدرنګۍ سبب هم کیږي. ډېر دود، رابر، چرم، پلاستیک، زړه موټر او نور بے کیفیته د سون مواد رامنځته کوي. نو ځکه ټول وګړي مسؤلیت لرو چې د مخنیوي لپاره لومړی له خپله کور څخه پیل کړو، یعنی هغه څه ونسوځوو چې ډېر دود کوي.
اچار
اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
قدرمن اوریدونکو سلام حکومت وایي سل زره ارزان کورونه جوړو یعنی چې نه جوړو ځکه حکومت چې قیمتي جوړ کړي نو یې له د ارزانو په اندازه وي او اوس چې خپله وایي ارزان کورونه جوړو نو داسې وبولئ چې نه یې جوړوي د نوي حکومت چلوونکو پخوا هم ډېرې اسانه او قیمته وعدې کړې وې خو تر اوسه یې یوه هم نه ده عملي کړې ایله چې په دا یو کال کې خو یوه ارزانه وعده وکړه د خپرونې په پیل کې یوه خبرتیا واورئ د کمیشن کارانو د اتحادیې خبرتیا د کمیشن کارانو اتحادیه ټولو هغه کسانو ته چې غواړي د نوي پاسپورټ اخیستلو لپاره تذکره تایید کړي او بیا په عاجل ډول پاسپورټ واخلي خبر ورکوي چې له دې وروسته دې نه د انتظار ایستلو زحمت تیروي او نه هم په واسطو پسې د ستړیا ګاللو ځکه چې د کمیشن کارانو اتحادیې دغه ستونزه په خپل کامل درایت حل کړې ده او مراجین کولی شي د دغه اتحادیې له کاري ډلو سره اړیکې ونیسي او د 1500 افغانیو په بدل کې د تذکرې تایید او د 300 ډالرو په بدل کې ډیر ژر پاسپورټ ترلاسه کړي د پاسپورټ اخیستلو ډیر ځنډ دوه ورځې او د تذکرې تایید څو ساعته دی وایي نیت صاف منزل آسان د کمیشن کارانو اتحادیه هم د خپل صاف نیت په برکت سخت کارونه آسانوي او خپل ګران مراجعین خپل منزل ته رسوي بیړه وکړئ او پاسپورټ واخلئ ډالر ستاسو اخیستلی فرمونږ هیواد ته چې څومره ډیر ډالر راغلل نو همدومره ورسره د سوالګرو شمیر هم زیات شو ځکه سوال کول آسانه کار دی او زیاتره خلکو چې بیتوله ډالر اخیستل نو د سوالګرو کار هم ورسره جوړ و او اوس چې د ډالرو چینې وچې شوې نو خیراتونه هم ورسره کم شوي دي خو سوالګر لا په همغه پخوانی خیال کې ډوب دي لکه داسې
یو لزګون خوراکه بچیان مې وږي په کور کې ناست دي خدای دې د مړو مخ ته ودروه خدای دې بچیان درلوی که
واخله
دا دوګون
ولې دوګون کم دی
تو خدای دوګون هم په پیسو کې سابېږي په دوو روپو خو اوس یوه ژاوله هم نه درکوي
دغه دوه روپۍ نورې هم واخله او داستان دې بس که اوس سوالګر هم سمه محکمه درسره کوي
ارمان مې دغه لوکس موټر دی چې خدای درکړی دی ډېر ستر وږی څلور افغانۍ شرمېږې هم نه خبرې لا هم ته کوې ډالر په څو دی
په څو دی
یو ډالر اته شپېته افغانۍ ته رسېدلی دی او ته سوالګر خوار ته څلور افغانۍ ورکوې زه به پنځه افغانۍ درکړم زه مخکې پرته که زه ولاړ شه
دا له څه بلا سره مخامخ شوم اوس په زور پیسې غواړي
په بلا دې وهم خدای دې دغه موټر درڅخه واخلي د خدای هم قربان سم تا غوندې سخت سړی ته کوروزن درکوي زه درباندې چپه دیسي ما بنده وشه ښځې
دا چال دی اوس سوالګر هم په زور پیسې غواړي ته به وایي چې د پلار حق دی راسره
بی بی جانې د خدای په نامه یو زرګون خوراک خدای دې د بچو مخ ته ودروه خدای دې ارمانونه پوره کړه موږ فقیرانو نازوي چې الله تاسو ونازوي خدای دې خوشاله ساته
ها فقیر وروره دغه لاسګون درواخله
لاسګون
هو ولې لاسګون لا کم نه
زه د درې ملنګ یم په لاسګون پزه هم نه پاکوم زرګون راو باسه
ها دغه بل لاسګون هم واخله شل افغانۍ سی بس زتی
نه بی لزرګونه کم نه اخلم یالله مده
زنه چې نه اخلی می اخله خیا سی ورته نه لري
ورکهګه پمنه شل افغانۍ ته ډالر ته واړه چې څو سنت کیږي
ته نو اوس په ډالر اړوي ته ته ټول خلک مستی کری لدی ورسته به په خوب کې مونږ ویني هغه در سره پیسې دي خوندي ساته چې څوک دې شکونه تختي د درې ډالري ملنګ
دادا مخ دې ورکاوه
او دا هم ستاسی د اونۍ فال.
شنبه
د شنبه په ورځ زیږیدلي کلنران دي له سوارلیو د زیاتې کرایې اخیستلو شوق نه کوي، ځکه کیدی شي په کوم بدمغزه برابر شي چې نه به یې بیا غاښونه روغ پاتې وي او نه پختی. د هغه په ځای دې د موټر له خاون څخه د خپل جیب ښه وکړي، خو په دې شرط چې جیب یې په پرتاګه کې ایښی وي. یک شنبه
د یک شنبه په ورځ زیږیدلي ښوونکي دی هېڅکله هم د تنخوا د لوړېدو تمه نه کوي، ځکه تر هغو چې مشاورین وي د ښوونکو او مامورینو د تنخواګانو د لوړېدو هیڅ امکان نشته. که نه مني پوښتنه دې وکړي چې د یو مشاور تنخوا د 1500 ښوونکو له تنخوا سره برابره ده که نه. نو چې سل تنه مشاوران هم وي د ښوونکو د تنخوا لوړېدو سوال نه پیدا کیږي. دوشنبه
د دوشنبه په ورځ زیږیدلي هغه چارواکي چې میرمنې او بچیان یې لا تر اوسه په بهر کې اوسیږي تر نورو ډېر هوښیار دي، ځکه هم به په بهر کې ځانونه ورسوي او هم به له ځانمرګو بریدونو او چاودنو په امان کې وي. که یې خپل هم زړه په تنګ یا برطرفه شو په یوه منډه به ورشي او په تیار کور به کینی. سه شنبه
د سه شنبه په ورځ زیږیدلي ګدایان او سوالګر دی له دې وروسته لسګون او شلګون نه غواړي، ځکه چې ورځ په ورځ ډالر لوړیږي او د افغانۍ قیمت کته ځي. ښه دا ده چې سوالګر همغه یوه افغانۍ هم په ډیرو حساب کې او خوشحاله دي اوسي. هسې خو هم څوک په سوال نه مړیږي، ځکه که مړیدی نو اوس په افغانستان د نړۍ له ډیرو مړو هیوادونو څخه و. چهارشنبه
د چهارشنبه په ورځ زیږیدلي رشوت خواره باید د رشوت پر وخت له کبر کولو ډډه وکړي او دا دې نه وایي چې دغه نوټونه زاړه دي نه یې اخلم، ځکه دغسې وختونه کله کله راځي چې نه پوښتنه وي او نه تفتیش. نوموړي باید تل متواضع او قانع اوسي، آن د پور له رشوتونه دې هم غاړه نه غړوي، ځکه وایي چې په کارغه دې پور وي هم ښه دی، خو په دې شرط چې کارغه ژوندی وي. پنجشنبه
هغه ښاغلي چې د پنجشنبه په ورځ دنیا ته راغلي ډېر احتیاط دی کوي چې له سرخریلو او ګیرخریلو نه د ایس ناروغي ورنه شي، ځکه بیا به په یوه ماشه زر قسمه خوري چې له ککړې چړې راغلي، خو څوک به یې نه مني. جمعه
د جمعې په ورځ زیږیدلې مېرمنې دې په میړونو ډېر ظلم نه کوي چې خدای مکړه پټ له کوره ونه تښتي او یا له کومې بلې سره د یارۍ مزه یې وغځوي. د ظالمو مېرمنو میړونه همدغه دوه لارې لري، یا به له کوره تښتي یا به بله ښځه کوي. په دغه ورځ زیږیدلي میړونه دې هم حق او ناحق د فلمي نجونو صفتونه نه کوي، ځکه کیدای شي مېرمنې یې ګمان وکړي چې میړه یې له دې نه په ښایسته او پسې ګرځي.
بدله
مالغالره
د درې کسانو دې خدای مل شي.
د هغه ښوونکي چې بایسکل نه لري او پیاده ښوونځي ته ځي، د هغه مامور چې د خلکو کار نه ورته بندیږي، او د هغې پیغلې چې هلک یې نه خوښیږي.
درې کسان په خره باندې د چپه سپرولو وړ دي.
لومړی هغه چاپړوس چې له شل ډوله چاپړوسۍ سره هم ډالري کار نشي موندلی، دوهم هغه رشوت خور چې له پیسو اخیستلو وروسته د نوټونو زاړه او لمبر بدل ګوري، او دریم هغه میړونه چې په کور کې د خپلې میرمنې صفت کوي او د باندې د نورو ښځو.
که غواړې ښځه دې درڅخه خوشحاله وي نو درې کارونه کوه:
د خپلې مور غیبت کوه، د خسر صفت او خی ښه ژر ژر میلمه کوه.
د درې کسانو هډوکي به تر قیامت پورې خاورې نشي.
د ښاروالانو له ډېر خدمته، د اوسنیو ډاکترانو له ډېره لیاقته، او د قاضیانو له رشوته.
د درې شیانو په اغوستلو خپل زړه مه تنګوئ:
د تنګې لمنې، لنډې زیرپیرانۍ، او شوړ بالا پوش.
د دنیا کاروبار درې کسانو روان کړی:
کمیشن کار، دلال او غړمال
پر شوت خرو درې نور ډلې ورزيات شوي
سر معلمان صاحب نظران او مشاوران
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکی و برای افغانپور صادق سپینغر موسکا احساس ستاره مینی حیا نیازی او زنه قبولا لاروی که له موږ سره اړیکې نیسی نو د پوست باکسونو شمیرې مو دا دی کابل څوارلس یو اویا کندهار دوه ویشت خوست یو کندوز یو او جلال آباد څلور